السلام علیکم. لس بجې شوې. ازادي راډیو اوري. زه امید زهیر مالیم. لومړی لاند خبرونه. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی وایي تیر یو کال کې پرته له دې چې یوازې مرګ ژوبله کم شوي نور هر څه منفي و. ښاغلي کرزی د انډیا ټوډی سره خپل مرکه کې چې پرون خپره شوه ویلي اوس مهال افغانان له یو لړ له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د افغانستان پخوانی واکمن ویلي باسواد افغانان هره ورځ له وطن وځي او تر خوا یې اقتصادي وضعیت په یو ډېر بد حالت کې دی. حامد کرزی د افغانستان د دولت سقوط هم لوی ازایه بللې ده. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس د نجونو او ښځو د زده کړو او کار ته په اشاره ویلي افغانستان هغه مهال پرمختګ کولی شي چې هلکان او نجونې زده کړه وکړي او سړي او ښځې اوږه په اوږه د خپل هیواد لپاره کار وکړي. حامد کرزی داسې مهال تیر یو کال د افغانانو لپاره له ستونزو ډک بولي چې سبا ته د طالبانو په لاس د افغانستان د جمهوري نظام د سقوط لومړۍ کلیزه ده. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي متحده ایالات د افغانستان له خلکو سره مرستې ته ژمن دي او د افغانستان د بشري بحران د حل په برخه کې ټینګ هوډ لري. ښاغلی ویسټ تېره شپه په خپل رسمي ټویټر لیکلي د افغانستان له خلکو سره د امریکا لخوا د 150 میلیون ډالر مرستې اعلان به د غذایي موادو د ناامنۍ د له منځه وړو، د افغان ماشومانو د زده کړو د دوام او د ښځو او نجونو د ځواکمنولو په چارو کې د افغانستان له خلکو سره مرسته وکړي. متحده ایالاتونو له افغانستان سره د دې مرستې خبر په داسې حال کې ورکړی چې د تېر کال په اګست کې د طالبانو له واکمنۍ د روس په افغانستان کې د غذایی موادو نه خوندېوالی او اقتصادي ناورین د پراخېدو په حال کې د میلیونونو افغان ماشومان له تعلیم څخه بې برخې شوي دي. د افغانستان د مقاومت ملي جبهې چې د طالبانو پر ضد وسلوال مقاومت کوي د خپلې مبارزې کړنلاره اعلان کړه. دا کړنلاره چې 4 دېرش مادي لري پرون د مقاومت ملي جبهې په خپله رسمي ویبپاڼه خپره کړې. په دې کړنلاره کې طالبانو ته د یاغیانو او د واک د غاصبینو خطاب شوی. هغه کلمې چې طالبانو تل خپلو مخالفانو ته کارولي دي. د ملي مقاومت جبهې په کړنلاره کې راغلي سیاسي، ټولنیزو، قومي او نظریاتي توپیرونو ته له پام کولو پرته د طالبانو پر ضد د ټولو مخالفینو یو ځای کول داعیه ده. د ملي مقاومت جبهه داسې مهال د خپل وسلوال مقاومت کړنلاره اعلانوي چې سبا په افغانستان که طالبانو د بیا ځلی واکمنۍ دوه کال پوره کیږي. طالبان لا تر اوسه د مقاومت ملي جبهې د کړنلارې د اعلان په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې یې وایان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د دوی پر ضد د هر ډول وسلوال مقاومت خبره رد کړې ده. د طالبانو د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د سرپرست نورالدین عزیزی په مشرۍ یو پلاوی مسکو ته استولی. باختر دولتي خبري اژانس د دې وزارت د یو بیان په حواله خبر ورکوي چې دا پلاوی پرون شنبه مسکو ته تللی دی. په بیان کې راغلي چې د دې پلاوی د سفر هدف د افغانستان او روسیې ترمنځ د اقتصادي او سیاسي اړیکو پراختیا ده. روسیې که څه هم تر اوسه د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په تېر یو کال کې د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې پاللې دي. او د امریکا د نیویارک ایالت چارواکو پرون اعلان وکړ چې د شیطانی آیاتونو د کتاب پر لیکوال سلمان رشدي تورن برید کوونکی په عمدي قتل او برید تورن شوی او په ضمانت نه خوشي کیږي. د نیویارک پولیسو په یو بیان کې ویلي چې اسلیرویش کلن هادي مطار د دویمې درجې قتل او برید اقدام په تور محاکمه کیږي. د نیویارک د چاوتاکوا سیمې څارنوال جیسن شمیت ویلي چې د قانون د تنفیذ ایالتي او فدرال ادارې په دې برخه کې په تحقیقاتو کار کوي. د شیطانی آیاتونو د لانجمن کتاب پر لیکوال 50 کلن سلمان رشیدی د جمعې په سهار په نیویارک کې د چړې په وسیله برید وشو او سخت ټپي شو. د پروګرام ډیره برخه د موسیقي لپاره ځانګړي شوی خبرونه ته جلا شوی. خو لومړی سورا پورونه د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي پر طالبانو لدی کبل نیوکه کړي چې په کابل کې د خزو د پرونی اعتراضونو په ترڅ کې لتاو تخوالی کار اخیسته. طالبانو پرون په کابل کې د خزو د لاریون پر مهال هوایی ډزې وکړي او درې بهرني خبريالان د لند وخت لپاره ونیول. ریچارډ بینټ همدارز ویلي چې د بشري حقوقو د نړیوالو قوانینو په اساس خبريالان باید خوندي وي.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هغه څه چې پرون په کابل کې د یو شمېر ښځو د مظاهرې پر مهال پیښ شول ځورونکي بللې دي. یو شمېر میرمنو پرون د کار، ډوډۍ او ازادۍ له شعارونو سره په کابل ښار کې مظاهره وکړه او ویې ویل طالبانو په تېر یو کال کې له افغان ښځو او نجونو د دوی ټول حقونه تروړلي دي. دې میرمنو وروسته ادعا وکړه چې طالبانو پر دوی هوایی ډزې وکړې او ځکه د دوی لیکې هم ګډې وډې سوې. پر ټولنیزو شبکو په خپرو سویو ویډیوګانو کې د طالبانو وسلوال د هوایی ډزو په حال کې لیدل کیږي. د ملګری ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ښاغلی بینت پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې طالبانو د زړورو افغان میرمنو د سوله ییز مظاهرې پر وړاندې زیات ځواک کارولی دی. هغه لیکلي چې زور زیاتی، بیرول او د مرمیو ډزې د بیان د ازادۍ، راټولېدو او د غونډو د جوړولو په برخه کې د ښځو له حقونو څخه سرغړونه ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور د ډزو خبرونه رد کړي، خو ویلي دي چې د ښځو دغه مظاهره د ده په خبره غیر قانوني وه. بلخوا د دې مظاهرو پر مهال له ځینو قبایلانو سره د ناوړه چلند په اړه هم ځینې راپورونه خپره شوي دي. د راپورونو له مخې درې بهرني خبریالان او یو همکار یې د مظاهرې په اړه د راپور د جوړولو په خاطر د طالبانو لخوا د لنډ وخت لپاره ونیول سول او وروسته خوشې سول. همدارس د افغانستان د خبریالانو خپلواکې ټولنې ویلي چې دوه تنه افغان خبریالان د پولیسو د ډزو په نتیجه کې برسیرن ټپیان سوي دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په پرونی بیان کې دې موضوع ته هم اشاره کړې او ویلي دي چې ژورنالیستان د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو له مخې باید خوندي وي. په پلازمینه کابل کې د ښځو د اعتراض غږ یو ځل بیا داسې حال کې اوچت شوی چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ کلیزه په رارسېدو ده. د 2021 نه د کال د اګست پر 15مه جمهوري نظام سقوط سو او طالبان له څلور خواو څخه کابل ښار ته ننوتل او خپل موقت حکومت اعلان کړ. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د جمعې په ورځ د طالبانو د واکمنېدو د کلیزې په مناسبت په یو راپور کې وویل چې نړیواله ټولنه باید جدي اقدام وکړي څو پر افغانستان واکمن طالبان دې ته وهڅوي چې د وګړو د بشري حقونو اساسي اصولو ته درناوی وکړي.
د بشري حقونو په موضوع وتام پاتې شو. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې هغه راپور هم رد کړی دی چې د دوی له واکمنې د وروسته حالت په اړه یې خپور کړی. په دې راپور کې د طالبانو په واکمنۍ کې چې د جمعې په ورځ خپور شو په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د یوه تیاره راتلونکي خبرداری ورکړل شوی و. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د ملګرو ملتونو راپور د کمزورو سرچینو په حواله برابر شوی. احمد تکل په دې اړه راپور لري.
د بشری حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د اګست د 15مې پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو د کلیزې په درشل کې په خپل راپور کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې پر افغانستان واکمن طالبان وهڅوي څو د وګړو د بشري حقونو اساسي اصولو ته درناوی وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بېګال ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا راپور واقعیت نه لري او رد یې کړ.
ملګرو ملتونو سازمان هم کله کله په خپلو راپورونو کې ځینې ضعیف کمزوري ټکي او داسې ټکي چې هغه واقعیت سره سر نه خوري دوی راخلي او د پروپاګند برخه ګرځي. موږ هیله دا ده چې ملګرو ملتونو ډېر مشهور نهاد ده او ډېر معتبر نهاد ده، هغوی په دغه خپلو راپورونو قضاوتونو او داسې اعلامیو کې ډېر دقت وکړي او د واقعیتونو نه ترجمانی وکړي، نه داسې یو چا په خلو او د یو ضعیف اخوالو په بنا او داسې چې له لرې نه قضاوت کوي او متاسفانه وضعیت ناسم ښیي.
ښاغلی مجاهد، له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل او د ملکي وګړو د تلفاتو کمیدل پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته مثبت پرمختګونه وبلل او ویل چې بشري حقونه په افغانستان او لویدیځ کې جلا تعریفونه لري. د طالبانو د حکومت ویان همدارز ویل چې په افغانستان کې اوس مهال هیڅ سیاسي بندیان نشته، محاکم فعال دي او په اقتصادي برخو کې فعالیتونه روان دي. ښاغلی مجاهد که څه هم ومنله چې د اقتصاد او د نجونو د زده کړو په برخو کې ستونزې شته، خو ټینګار وکړ چې ژر به حل شي. نړیواله ټولنه په تیر یو کال کې په پرله پسې ډول پر طالبانو انتقاد کوي چې ښځې او نجونې له ټولنې څخه څنډې ته کړې دي او د هغو حقوق تر پښو لاندې کوي. همداراز پر طالبانو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د نجونو زده کوونکو پر تعلیم د بندیز له کبله سخت انتقاد کیږي، خو طالبان د یو کال له تېرېدو وروسته لا هم دا خبره کوي چې دا ستونزه به ډېره ژر هواره شي. نړیوالې ټولنې له طالبانو سره تعامل په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو د حقونو د درناوي، د نجونو پر تعلیم د بندیز د لرې کولو او د ټول شموله حکومت د جوړولو له شرطونو سره تړلی دی، خو طالبان وایي حکومت یې ټول شموله دی او د نجونو تعلیم ته به د اسلامي شریعت په رڼا کې د دینی عالمانو له پریکړې وروسته اجازه ورکړل شي. که څه هم د یو کال له اوښتو وروسته تر اوسه هم د طالبانو مشران او دینی عالمان د دې ستونزې په حل نه دي بریالي شوي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او 1.6 مترو اوریدلی سئ.
د پنځشنبه ورځ راهیسې د غزنی او میدان وردګ په ګډون د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې سخت سیلابونه راوتلي دي. د طالبانو په رژیم کې طبي پیښو ته د رسیدو وزارت وایي د سیلابونو دیارلس کسان مړه کړي او سلګونه کورونه، سړکونه، پراخې کرنیزې ځمکې او باغونه یې ویجاړ کړي دي. د وزارت له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د دې سیلاب پلو سره مرستې وکړي.
د هیواد په یو شمېر ولایتونو له هغې ډلې په میدان وردګو او غزنی کې وروستیو سیلابونو لسګونه کسان وژلي او یو شمېر نور له هم تری تم دي. د طالبانو په حکومت کې طبیعي پیښو ته د رسیدنې د چارو وزارت وایي د هیواد په څه باندې لسو ولایتونو کې ډېرې وړیاوې شوي چې په نتیجه کې سیلابونه راوتلي او په اووه ولایتونو کې درانه ځاني او مالي تلفات اړولي دي. د دې وزارت معین شرف الدین مسلم په یو پیغام کې چې ازادۍ راډیو ته یې استولی ویلي
دونه به ووایو چې ځاني تلفات دیارلس هیوادوال شیدن سوي دي چې دې کې څلور زنانه او پنځه ماشومان وه او دوه هم لا درکه دي مفقود دي.
د ښاغلي مسلم په وینا د دې سیلابونو له کبله د استوګنې سلګونه کورونه، فرعي او اساسي سړکونه، سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه او باغونه او همداراز سلګونه څاروي هم له منځه تللي دي. خو ښاغلی مسلم په عین حال کې ادعا کوي چې د سیلابونو په نتیجه کې بندې شوې لویې لارې بیرته خلاصې شوي او د فرعي سړکونو د خلاصولو هڅې روانې دي. د میدان وردګو ولایت چارواکو د پرونیو سیلابونو په پایله کې د دریو کسانو د مړینې خبر ورکړی. د دې ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست مشر صفی الله رایت په دې اړه پرون ازادۍ راډیو ته وویل
جلیز ولسوالۍ درای بوغه سیمه کې درې کسه د کوچانو هغه شهیدان شوي دي چې یو مشر سړی ده، یو ماشوم ده او یو شپږ کلن نجلۍ ده، د اوبو وړي او شهیدان شوي دي.
د ښاغلي رایت په وینا سیلابونو په سید آباد او چک ولسوالیو کې هم لسګونه کورونه ویجاړ کړي، سلګونه جریبه ځمکه یې ویجاړه کړې او د میدان ښار او بامیان ترمنځ سړک هم د ترافیک پر مخ بند دی. د غزنی امنیه قومندانۍ هم په یو بیان کې ویلي دي چې د جمعې په ورځ د دې ولایت د اندړو، واغز، قرباغ او د یک په ګډون په دولس ولسوالیو کې د سیلابونو له کبله لسګونه کورونه، باغونه، کروندې او زرګونه جریبه کرنیزې ځمکې زیانمنې شوې دي. په غزنی کې ورښتونه له نږدې دوه میاشتو راهیسې په پرله پسې ډول روان دي. طبیعي پیښو ته د رسیدنې د وزارت معین ښاغلي مسلم ویلي دي چې له سیلاب ځپلو سره شوې مرستې کافي نه دي او له نړیوالې ټولنې یې غوښتي دي چې نورې مرستې هم وکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر
رسېد. له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. د ځان حقوق، د بل حقوق، د ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورته چغلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
لا تاسو ټول مننه چې را سره وي او تر دمګړې موز مخ خبرونه واوریدي. د دې پروګرام لکه څنګه چې وړاندې مې هم یادونه وکړه، ډیره برخه د موسیقي ځنګړې خبرونه ته جلا شوې ده. تاسو د خبرونه واوري خاوراز ولرې علامومل
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه.
مچ غلي غلي يار غقيدل وقوقو ما تشغلي غلي يار